دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال ایرانی چارواکی وایي له افغانستانه د هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. د دې مخکې ځینې ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې ایران د افغانستان لومړنی ترانزیټي اورګاډی ته په ترکیه ته روانو له دې هیواد د تیرېدو اجازه نه ده ورکړي. خو پرون ماښام ایرانی رسنویو د اورګاډي شرکت د اماړیکو د ادارې په حواله خبر ورکړ چې له افغانستانه د هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. د مخکېنیو راپورونو له مخې د افغانستان یو اورګاډی یول سوه ټنه معدني تیږې پکې بار وي له هرات ولایت څخه د ایران روزانک تمځای ته نوتې دی. په راپورونو کې تایید شوی و چې ایران دا اورګاډی درولې خو چارواکو یې د دې اقدام په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبرى سوداګریز مرکز یو شمېر پلورونکي وایي چې دغه مرکز خاوندانو د شنبه ورځې راهیسي یاد مرکز د دوی او پیرودونکو پر مخ تړلې. دغه سوداګریز مرکز یو شمېر پلورونکي وایي نه دي توانېدلي د خپلو پلورنځیو کرایه او د برېښنا او اوبو لګښت ورکړي. خلا عملی د یاد مرکز مسؤلانو د دې مرکز د تړلو پریکړه کړې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په کابل کې د افغانستان او قزاقستان د یو ګډ نندارتون د جوړېدو خبر ورکړي. د وزارت د یک شنبه پر ورځ پر یک شبکه ولیکل چې دا نندارتون د رواني اونۍ د پنځ شنبه او جمعې په ورځو د غوایي اسور په شپږمه او اوومه د پلازمینې د حضوري چمن په سیمه کې جوړیږي او د افغانستان او قزاقستان محصولات او تولیدات په کې ننداري ته وړاندې کیږي. د چارواکو په وینا د افغانستان او قزاقستان ګډ نندارتون به د پنځ شنبه ورځ د غرمې له دوه صبح جو وروسته د لیدونکو پر مخ پرانیستی وي. په چمن کې پرلت کوونکو خبرداري ورکړي چې پاکستان د سپین بولدک چمن پر لارې د تیرې دوه لپاره د پاسپورتونو ویزو درلودلو د حتمیتو پاړه پر خپل پریکړې له سره غور ونه کړي. دوی به خپل اعتراضونو لړۍ پراخه کړي. د چمن په سیمه کې نن د اعتراضونو پرلت 212 ورځ ده خو لا هم د پاکستان حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلي. پرلت کوونکي وایي دوی پریکړه کړي چې نور به جدي ګامونه پورته کړي. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په درې ورځنی سفر د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته د دوشنبه پر ورځ رسیدلې او د پاکستان لومړی وزیر محمد شهباز شریف او ځینې نورو جګپورو چارواکو سره د پاکستان لومړی وزیر په دفتر کې وکتل. دواړو مشرانو په دې کتنه کې د ترهګرۍ د پای ته رسولو پر ګډو هڅو هوکړه کړې. خدا چې څه ډول به دواړه هیوادونه په ګډه هڅې کوي په دې اړه جزئیات نه دی پډاګه کړي. رئیسی په خپل خبرو کې ویلي دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګرۍ کچه د منلو وړ نه ده. د زیاته کړي چې پریکړه یې کړي په لومړي پړاو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه $100 میلیارډ ته لوړه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د ځمکې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ویډیو په خپل ایکس باندې خبره کړې او پکې ویلي چې د اقلیم بدلون د هوا ککړتیا او حیاتي تنوع ځمکه ګواښي. هغه د اقلیم د بدلون او لامل درامنسته شو پیښو په وړاندې د ځمکې د ساتنې غوښتنه کړې. انټونیو ګوتیرش ویلي باید د اقلیم او حیاتي تنوع د ساتنې لپاره نړیوال یو شی او د اوبو او هوا اوسیدنې د تنوع لپاره خپلې ټولې هڅې مشترکه کړي تر څو د ټولو زیانګالو ټولنو ملاتړ وشي چې د ځمکې د سیارې ساتنې څرنګوالی ورزده کوي. د اسرائیل د پوځي استخباراتو مشر د هغه څه په خاطر چې د پر اسرائیل د حماس له لوري د تیر کال د اکتوبر د 8مې د برید په مخنیوي کې ناکامي بللې له خپلې دندې استعفا کړي. د اسرائیل پوځ د دوشنبه په ورځ وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر هارون هلیوا د حماس له لوري پر اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د 8مې نیټې د برید په اړه له خپلې دندې استعفا کړي. هلیوا د اسرائیل لومړی جګپوړې چارواکی دی چې د حماس له لوري چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني دغه برید په اړه له خپلې دندې استعفا کوي. د اوکراین ولسمشر وایي د دلې هیواد سره د متحده ایالاتونو مرسته کوي چې اوکراین به دوهم افغانستان نشي. ولادیمیر زلنسکی دا څرګندونه کوم د غوایي پر دوهمه کړي. له دې یو ورځ مخکې د امریکا د استازو جرګې له اوکراین سره د $1.8 میلیارډ پوځي مرسته لایحه تصویب کړه. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دغه وزارت د سرپرست
امیر خان متقی او افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي او کابل کې دغه هیواد د سفیر حسن کاظمی قومی ترمنځ د کتنې خبر ورکړي او ویلي دي چې ایرانی چارواکي د ایران سیستان ولایت ته د هلمند اوبو په رسیدو خوښي ښودلې ده. پاکلی پاموکی رپورت.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د دغه وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی او افغانستان د پاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي او کابل کې دغه هیواد د سفیر کاظمی قومی ترمنځ د کتنې خبر ورکړي او ویلي دي چې دغه ایرانی چارواکي د ایران سیستان ولایت د هلمند اوبو پرسیدو خوښي ښودلې ده. د دغه وزارت مرستیال وایي ضیا احمد تکل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په واستولي غږیز پیغام کې ویلي چې کاظمی قومی په دې کتنه کې طالبانو د حکومت لخوا د سوری په پایتخت دمشق د ایران په کنسولګری د اسرائیل د برید د غندنې څخه هم مننه کړې ده.
د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو اړیکې دوستانه او مثبتې وبللې او په ټولو برخو کې د اړیکو د پراختیا غوښتونکی شو. ورپسې ښاغلی قومي پر غزې تړانګې د سهیونیستي رژیم د ښکاره تیری په حق له د افغانستان اسلامي امارت له دریځ او په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیلو د حملې غندنې څخه مننه وکړه. همدارنګه سیستان ته د هلمند سیند د اوبو پر وړاندې د پروتو خنډونو د لیکل لری کولو په اړه خوشی څرګند کړه او به د دوالخیزو اړیکو د پراختیا یو مهم عامل وباله او هله څرګند کړه چې د اوبو جریان به دوام ومومي.
زی احمد تکل د معلوماتو له مخې مولوی امیر خان متکی د ایرانی ډیپلوماټ ته ویلي چې سکل افغانستان کې بارانونه شوي چې په پایله کې له څو کلنی وشکاله وروسته د نیمروز او د ایران په سیستان ولایت کې د هلمند سیند اوبه روانې شوي دي. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د نوي لمریز کال د پیل راهیسې د باران دورخ لړۍ پیل شوي لا هم په ځینو ولایتونو کې دوام لري. د باران د اورښت وروسته د هلمند سیند په ګډون په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شوې. تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوو ویډیو تصویرونو کې د ایران د سیستان ولایت ته د هلمند د اوبو رسیدل ښودل شوي وو. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال نږدې دوه اونۍ وړاندې د هلمند د کجکي له بند څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې سږکال د هلمند سیند اوبه زیاتې شوي دي. د هلمند د سیند د اوبو د ویش په سر په تېر 2023 کال کې د ایران او طالبانو د حکومتونو اړیکې حتی د سرحد په اوږدو کې د جګړې تر کچې رسیدلې وي. ایراني چارواکو پر له پسې ډول د هلمند په اوبو کې د خپلې ونډې غوښتنه کړې خو طالبانو حکومت ویلي وو چې د دې کلونو پر له پسې وچکالۍ له امله د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه ډېره ټیټه شوې چې حتی که ایران ته اوبه خوشي هم شي دغه هیواد ته به ونه رسیږي. د اوبو په سر د دغو لانجو وروسته د طالبانو حکومت د تېر 1402 لمریز کال د زمري د میاشتې په نیمایي کې په لومړي ځل یو ایراني تخنیکي پلاوي ته د دې اجازه ورکړه چې د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ کې د هلمند د سیند اوبو د کچې د سنجولو له مرکز څخه لیدنه وکړي. دغه پلاوی تایید کړه چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه ټیټه شوې ده. د سیاسي چارو یو افغان کارپو طارق برهادي د اسرائیل سره د ایران روان کړکېچ ته په پاملرنې وایي چې ایران د بل هر وخت پرتله د خپلو ګاونډیانو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلي برهادي امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې ایران غواړي د شا لخوا خپل ځان ټینګ کړي تر څو د کومې نیابتي جګړې سره مخ نه شي.
په مخاطر رئیسی هم به پاکستان سفر کرده و از طرف طالبان هم میخواین دلجم باشن که کدام گروه نیابتی به ضدشان در این وقت فعالیت شروع نکنه در افغانستان. ایران فعلا در یک حالت مشکل شکنین به سر میبره چون یک جنگ شروع کرده با اسرائیل، از او خاطر همسایه خود میخواه که از طرفشان اطمینان داشته باشه.
د ایران و اسرائیل ترمنځ پروان کرکش که د طالبان و د حکومت په ګډون اکثر پخوانی سیاسی مشران و گوندونو د ایران ملاتړ کړی دی. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند د اوبو د شپړې او تړون لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید هر کال د هلمند سیند له اوبو څخه 800 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. خو په دغه تړون کې د اوبو د اندازه د یو آباد او عادي کال د شتون په صورت کې ښودل شوې ده.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
ایران او پاکستان د کال 10 میلیارد ډالر په سوداګرۍ هوکړې ته رسیدلې دي. د ایران ولسمشر په درې ورځېنی سفر پاکستان ته تللی او دغه هیواد له لومړي وزیر شاهباز شریف سره یې کتلی دي. د پاکستان لومړي وزیر دفتر ویلي چې دواړو مشرانو د سوداګرۍ او د دواړو خیزو اړیکو د پراختیا په برخه کې ګټور بحثونه کړي دي. دا سفر په داسې حال کې تر سره کیږي چې درې میاشتې وړاندې ایران او پاکستان په پوله د ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم یو پر بل بریدونه کړي وو.
دا ګرم پوځي او ملکی هرکلای د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی لپاره چمتو شوی وو. ابراهیم رئیسی نن په یو درې ورځنی سفر اسلام آباد ته لرسیدو سره سم د هیواد لومړی وزیر شهباز شریف سره کتلی. د پاکستان د لومړي وزیر دفتر ویلي چې دواړه مشران په دې سره سلا شوي چې د کال تر 10 میلیارډ ډالرو سوداګري بکوي. شهباز شریف دفتر زیاتوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو د ګډو حلو ځلو پر اړتیا هم موافقه شوې ده. او د ایران ولسمشر نړیوالو او سیمایزو کړکیچونو کې د ایران او پاکستان لیدلوري یو بلل دي.
دو کشور در مبارزه با تروریسم
دواړه هیوادونه له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یو شان دریځ لري. دواړه هیوادونه د امنیتي مسلو او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هوډ لري. دواړه هیوادونه د جرمونو، نشه یي توکو او بیلابیلو امنیتي مسلو سره چې دوی او همدارنګه سیمه ګواښي مبارزه کوي. په یوه کلمه کې د بشري حقونو ساتنه د دواړه هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو محور دی.
د پاکستان لومړی وزیر محمد شهباز شریف د ایران ولسمشر سره په کتنه کې د اسرائیل او فلسطین پر وړاندې د ایران سیاست ملاتړ وکړ او وی ویل چې موږ هم د غزې له خلکو سره ولاړ یو.
غزه کې مسلمانانو کې اوپر
تاسو استاسو هیواد د غزې په ترنګ کې د هغه وحشت او غیر انساني چلند پر وړاندې چې د غزه له مسلمانانو سره کیږي ډیر قوي او اصولي دریز خپل کړی دی. پاکستان هم په غزه کې د خپل فلسطینی ورونو او خاندو سره ولاړ دی.
دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ل ابراهیمی سره د لیدنې عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې دواړو مشرانو د سیمایزو او نړیوالو مسایلو ترڅنګ د سولې او رغنده خبرو اترو په اړه خبرې کړي.
اقتصادي پلوه دغه دواړه هیوادونه یو بل ته په دې وروستیو کې کلک اړتیا لري. د پاکستان نوې حکومت غواړي خپل مرجوان د اقتصاد یو څه وخوځوي.
د رئیسی سفر داسې مهال پاکستان ته ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر هغو څلورو بهرنیو شرکتونو بندیزونه ولګول چې د پاکستان د بالستیکي توغندیو یو پروګرام لپاره د موادو په برابرولو کې مرسته کوله او په ایران هم په اسرائیلو د برید په پایله کې نوي بندیزونه لګولې دي.
زه په دې اند او باور یم چې هیڅ کله هم ایران او پاکستان استراتیژیک روابط نشي پیدا کولای. دلیل دا دی چې نو د حکومتو د پاکستان او د ایران تفاوت لري. دوم، پاکستان بهرنی سیاست د پاکستان فوج او ایسای تعیینوي. د پاکستان فوج او ایسای نسبت و هر امسایت و امریکا ډیر وفادار پاتې.
پاکستان کلونه وړاندې له ایران سره د غازو یو غډه پروژه پیل کړی و. تهران 1300 کیلومتر اوږد دا پایپ لاین په خپل خاوره کې جوړ کړی دی. د پاکستان سرپرست حکومت د فبروري په میاشت کې دغه پایپ لاین د 80 کیلومتر برخه جوړولو تصویب کړی ترڅو په پروژې کې د اوږد ځن له عمله ایران ته د تاوان لور کولو ډډه وکړي. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. په افغانستان او پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو کې خودل کیږي چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی د ډیورن بلې غاړې وزیرستان ته سفر کړی دی. دا سفر په داسې وخت کې شوی چې پاکستان کې دننه حکومتي او پوځي مشرانو په هیواد کې د ترهګرۍ د زیاتېدونکو پیښو له امله په افغان طالبانو نیوکه توندی کړی دي. نور حال د شاهناز نفیس پر رپورٹ کې.
افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو وزیرستان ته د انس حقانی سفر پر رسمي توګه نتایید کړي او نېتري انکار کړي دي. نو موړی پخپل ایکس پانا یو عکس اچولې چې خای حالت په یو ادیره کې ولاړ دي. پټولنی زرسنو هغه د تیر اختر په شپورزو کې د وزیرستان د ځای خلکو سره هم خودلې کیږي.
نن هم دا خبره ثبتېږي چې او په هغه وخت کې هم حقانین شبکه خلک چې کوم د افغان پاکستان په پاکستانو او نن هم د پاکستان دي. نو د خلکو د لپاره دا سنوي خبره نه ده د زیرازي البته دا د چې اوس د دین یو سوال راپورته شوی دی په امارت اسلامي افغانستان باندې او په پاکستان دواړو باندې چې عام ولسته پراوره دي دومره ستونزې جوړې کړې چې هغه خو نشیتله او یو مخصوص ډله هغه تل راتلی شي.
انس حقانی د پخوانی افغان جنگ سالار جلال الدین حقانی زوی او امریکا ته مطلوب د طالبانو د کورنو چارو وزیر سراج الدین حقانی رور دی. امریکا د یادې کورنۍ په مشرۍ کې جوړه ډله حقانی شبکه ترهګر ډله بللی ده. خو انس حقانی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي هم پاتې شوی دی. وزیرستان ته په دی ورځو کې د هغه سفر سه پیغام ورکوي.
دا اختلافات چې خو دل کېږي دا څه نه ده، دا خالي په افغانستان کې د افغانانو کې د طالب لیجیټیمیسي جوړولو لپاره یو داسې تاثر جوړ شي چې کني دا افغان طالبان یا طالبان چې کوم دي دا په حقیقت کې د پاکستان یا د پاکستان د فوج خلاف دي. خو په حقیقت کې دا څه نه ده، تګره تک کېږي د دې ټول سټیکس د دې طالبان هم په پاکستان کې دي. د پاکستان د فوج د مرزې نه بغیر د یو قسم حرکت او یو قسم عمل هم نشي کولای.
د افغانستان نه پاکستان ته افغان وګړي د پاسپورت او ویزو پرته تګ راتګ نشي کولای. زکا پټولنی زرسنو دا پښتنه هم کیږي چې انس حقانی څنګه وزیرستان ته تللې دي. ځینی ځای خبريالان او سیډونکو داسې سفرونه عادي ګڼي.
قبایلی علاقه هم دا عدالت یو ایزمنت رائټ سوم دي، نو دا قبایلی په خپل کې تاګ را تاګ هم شته دي او بل د پاکستان سره هم دا خیاړی کې لري او د پاکستان یو دوست هم ګڼل کېږي.
د حقانی شبکې او حقانی کورنۍ په ګډون د واکمنو افغان طالبانو مشرانو او غړو سو لسیزي په پاکستانی مدرسو کې مذهبي زده کړې کړې دي. په دوی کې ځینې پاکستانی اسناد او حالتا جایدادونه هم لري. د طالبانو د اوسنی مشر هیبت الله اخوند نوړان دي. د طالبانو دوی مشر مولا اختر منصور هم په بل نوم پاکستانی اسناد لرل او د پاکستان محکمو ثابته کړی و چې نو موړی حالت جایداد هم درلود. تیر اونۍ په کوټه کې د طالبانو د یو بل وجلې شوی مشر محمد عمر جان اخونزاده په اړه نن د پاکستان ډان رسپانه لیکي چې هغه هم پاکستانی تذکره لرلا. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د مانګروز په نوم د ډنډونو بوټي په نړۍ کې مخ په کمیدو او ورکېدو دی، برعکس په پاکستان کې د 1980 کال نه راپدې خوا په ساحلي سیمو کې وده درې برابره زیاته شوې ده. د دې شنو سیمو نه اوس دا هیواد په میلیونونه ډالره ترلاسه کوي. خو سیاسي کړکیچونو پاکستان د اقلیم د بدلون په وړاندې مبارزه کې د ډیرو مرستو نه بې برخې کړی دی. پاموکي رپورټ ته.
یو متل دی چې وایي پیسې په ونه کې نشنی کیږي. خو د پاکستان په جنوبي صوبه د سند ایالت د اباسین د سند په اوږدو کې د رطوبت ساتلو داونې په میلیونونو ډالر ګټي. دا ونې د بوټو لامله د کاربون غازاتو د تولید په وړاندې یو طبیعي سپر ګڼل کیږي.
یہ ایک عام درک کے نسبت
دا ونی دا دیونو په پرتله څلور چند ډیر کاربون جذبوي. د دوی ریخي لومړی د زمکی لاندې وده کوي او بیا پورته نه برخه وده کوي. دوی د زمکی لاندې ډیر وزن لري او حتی دوی په خاوره کې هم ډیر کاربون جذبوي.
ځکه خدا د کاربونی سوداګرۍ په بازارونو کې ډیر ارزښت لري. هغه ځای چې افراد، شرکتونه او هغه هیوادونه چې د شنو خونو او غازونو د استخراج لپاره کار کوي. فاطمه بی بی د هغو سلګونو ځای خلکو په ډله کې دی چې د منګور د ونو پر روزلو او پاللو کې د خپل ژوند چارې په مخ کې بیایي.
بڑی کشتی ہے ہمارے چاچو کی، بڑی والی کشتی ہے.
زما ترې اولوې کښتۍ لري. مونږ ټول په دې کښتۍ کې کینو، د اوبو غاړې ته ځو، د ونې تخمونه راټولو، له همدې لارې خپل ژوند مخې ته وړو.
د سندي اعلی دولت د ډي بي سي د کمپنۍ 40% عاید ترلاسه کوي چې په مجموعي ډول سره وروسته له مالیاتو 14 میلیونه ډالر د سندي اعلی ترلاسه کوي.
موږ دا پیسې په سیند کې په نورو ایکوسیستمونو باندې لګوو یا د نورو ونو په کینولو باندې، خو موږ له دې پرته د سیند په غاړه ایکوسیستمونه، ځنګلونه، پارکونه او نورې داسې شنې سیمې هم لرو چې مصرف ته ضرورت لري.
د سند حکومت دا پیسې د نورو عامه خدماتو لپاره هم کارولی شي، خو د ګیل په وینا دا پیسې د صوبې د حکومت په حساب کې پاتې کیږي، ځکه چې د سیاسي بې ثباتۍ له امله څوک پرېکړه اوس نشي کولای. ککړه هوا چې چارواکي پړه په نړیوالې تودوخې باندې ورایچوي د دې ټولو بدمرغیو لامل ګڼل کیږي. خو په پاکستان کې سیاسي بې ثباتۍ د کاربون د سوداګرۍ ملي پالیسي هم داسې بې سرنوشت پرېښي ده. منتقدین وایي چې دا هېواد د اقلیم د بدلون په وړاندې د دفاع د پیاوړتیا لپاره د اړتیا وړ عاید څخه محروم دی. خو د جنوري په میاشت کې د پاکستان د اقلیم د بدلون د وزارت مرستیال امریکا غږ ته وویل چې په دې هکله رایه یې چمتو کړې ده. په سند ایالت کې د اباسین سیند 600 هکتاره پراخوالی لري. چارواکي هیله لري چې تر 2030 کال پورې به د دې سیمې په ډېرو برخو کې د منګورو ځنګلونه ولري. دا په دې معنی ده چې ونې به د ځان لپاره خپل پیسې وګټي. دا هغه څه دي چې د پاکستان د عایدو د ودې سره به مرسته وکړي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د امریکا د استازو د جرګې لخوا د اوکراین سره د مرستو د لایحې د منظورولو له امله له امریکا نه مننه کړې او ویلي دي چې هیواد به په دوم افغانستان نه بدلیږي. روسیې به دغه مرسته ته په غبرګون کې ویلي چې امریکا په اوکراین کې د روسیې په وړاندې په جګړه کې په پیاوړي ډول ښکیل کیږي. د امریکا د استازو جرګې په اکثریت سره د تیرې شنبې په ورځ د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د باندنۍ مرستو قانوني لایحه تصویب کړه. دغه قانوني لایحه اوس د امریکا سنا جرګې ته ځي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د امریکا د استازو جرګې لخوا د اوکراین سره د مرستې د منځوري دوه هرکلې کړې. ویلي دي چې دغه مرستې به هیواد په دویم افغانستان د بدلېدو مخه ونیسي. روسیه به دغه مرستو ته سخت برګون خودلې. ویلي دي چې امریکا به اوکراین کې د افغانستان او ویتنام په څیر له شرم سره مخ شي. د امریکا د استازو په جرګې کې دواړو ګوندونو په یو حیرانوونکي اقدام کې د تیر شنبه پر ورځ په اکثریت سره د 95 میلیارد ډالرو باندنیو مرستو قانوني لایحه تصویب کړه. دا لایحه داسې مهال منظور شوه چې د امریکا کانګرس په بیمخینې توګه سره ویشل شوې.
دا مرسته به اوکراین په اوړی او روسیې ته پیغام ولګی چې اوکراین به دویم افغانستان نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو به د اوکراین سره ودرېږي، اوکراین به وساتي او دوی به ولسواکي وساتي.
بلخوا بیا روسیه د اوکراین سره د امریکا تازه مرستو ته سخت غبرګون ښودلې. د روسیې د بندنوی چارو وزارت وایاندې ماریا زخارو ویلي چې د روسیې پر خلاف جګړه کې د امریکا په هایبرید دوه بودی جګړه کې ژور ښکېلتیا به د امریکا لپاره د افغانستان او ویتنام په څیر په شرم تمامه شي. خو په کور دننه د دغه قانوني لایحې منظورېدل د امریکا د استازو د جرګې د جمهوري غوښتونکو مشر مایک جانسن لپاره د خپل ګوند مشرۍ کولو لومړنۍ ازموینه وه. مایک جانسن د خپل ګوند ډیر کم لاټړ لزان سره لري.
ما دا په ډیره ساده ژبه ویلي او یو ځل بیا به دا هم وایم، دای په خاني نظامی معقوله ده چې مونږ به په خارج کې لانجو ته د خپل بچو او پوجانو د لیګلو پر ځای وسلې ولېګو. زه فکر کوم دا یو مهم فرصت او مهم وخت دی چې دغه پریکړه وکړو. مونږ د استازو جرګې ته دغه کار کولو اجازه ورکړه. زه هیله من یم چې د امریکا سنا به هم ورته پریکړه وکړي.
جانسن د استازو په جرګه کې د ډیموکراټانو په مرسته د بندنوی هیوادونو سره د مرستې د قانوني لایحې د منظورۍ لپاره اړین رای ترلاسه کړي. د جانسن متحدین د نوموړي د ګوند دننه د بغاوت پر مهال د جانسن پیاوړتیا ستایي.
زه د استازو د جرګې پر رئیس زیات ویاړم. نوموړی له یو بدلون څخه تیر شو. د ورځې په پای کې د زغم په ښودلو هغه د خپل ځان په پرتله ملت ته لومړیتوب ورکړو، او دا هغه څه وو چې جانسن وکړل. د ورځې په اخر کې پرته له دې چې خپل موقف په نظر کې ونیسي، نوموړی پریکړه وکړه چې د تاریخ سم لوري ته ودرېږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې زه یې ستایم.
د اوکراین سره مرستې کول د جمهوری غوښتونکو ګوند لپاره یو ستونزمن کارو. د امریکا مشرتابه لویدیز هیوادونه اوکراین سره د 2022 کال په فبروري کې پیل شوی د روسیې د يرغل پر وړاندې د دغه هیواد سره جګړه کې د مالی ملاتړ کولو ته هڅوي. د امریکا د مرستو په دې قانوني لایحه کې د اوکراین سره د 2 میلیارډ ډالرو، د اسرایل سره د حماس پر وړاندې په جګړایزو هڅو کې د مرستې لپاره 25 میلیارډ، او همدارنګه د غزې په څیر د لانجه سره مخ شوم کې د بشري مرستو لپاره مرستې شامل دي. لدی ور هغه خو د مرستو په لایحه کې د هند او آرام سمندر سیمې لپاره 8 میلیارډ ډالر هم شامل دي. د قانوني لایحه اوس د امریکا سنا مجلس ته ځي. اټکل دادې چې په سنا کې دغه لایحه ته د رواني اونۍ په سر کې رای ورکړل شي. له دغه وروسته بیا د توشه لپاره د امریکا ولسمشر ته ځي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندن نه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه په لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شئ.
درنو اوریدم کو خبرونه په هم دیږي پایت اورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.